السلام علیکم له غرمې نه وخت لس بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشروي چې افغان امنیتي ځواکونه سکل د جګړې په ډګر کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي د هموري چې په کابل کې سرطان د ناروغي د درملنې لپاره په لومړي ځل یو مرکز جوړ شو خو د افغانستان د روغتیا وزارت وی لا هم د سرطان د ناروغي درمل د واردونکو درملو په لست کې نشته لدی هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي
السلام علیکم ستړي مشهي د خبرونو سرټکی جای رئیس عبدالله عبدالله بنند شانګهای سازمان د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ولاړ شي د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندې مشر وایي افغان امنیتي ځواکونه سکال د جګړې په ډګر کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي او په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ اپوزیسیون ګوند تحریک انصاف هغه رپورټونه رد کړل چې وایي دوه غړي په اسلام آباد کې د نښتو پر مهال پولیسو وژلي دي دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي وحدت حکومت جای رئیس عبدالله عبدالله بنن چهارشنبه د شانګهای د همکاري او سازمان د مشانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ولاړ شي په دې غونډه کې به چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې جوړیږي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون ولري د جای ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا د افغانستان هیات به د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې مبارزې پر پراختیا او په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړي افغانستان د شانګهای د همکاري او په سازمان کې د کتون کې په توګه منل شوی دی د هند او پاکستان حکومتونو هم په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب غوښتنلیکونه ورکړي دي د شانګهای د همکاري او سازمان مشران به سبا رسمي غونډې پیل کړي د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ویټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکال د جګړې په ډګر کې لړې رو سختو ستونزو سره مخامخ شوې دي هغه رقم چې په روسیو کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې سر مفتش خبره کړي څرګندوي چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې تر 5.5 زره زیات پولیس او عسکر وژل شوي او تر 9.5 زره زیات زخمیان لري د افغانستان پوځي ځواکونه د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو د دویم کال بشپړولو ته نږدې دي د ناټو ځواکونو په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ او د ټول افغانستان د امنیت مسؤل لیتی د دې هیواد کورنیو ځواکونو ته ورکړ جنرال جوزف وټل پرون سه شنبه فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې لدې ټولو ستونزو سره افغان امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړی دی د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د رواني جګړې لامل لکتر لګي 1200 کورنۍ د جلال آباد ښار ته کډه شوې دي په پچیرګام ولسوالۍ کې په روسيو کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش حملې زیاتې کړي چې لامل یې خلک د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي د ننګرهار د والی ویان اتولا خوګیانی پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې لامل له بيځای شو کورنۍ سره مرستې پیل شوې دي
هم تکال د شلوارو په ولسوالۍ پاتین حسکنی بندازان کوټ ولسوالۍ کې په اورستۍ کې د پچراګام ولسوالۍ د نیټه چې عامله زرګونه کورنۍ راکړ ول شي د تر اوسه پورې د سیاسيک ارقام نشته خو موږ ویل شي د سلل وزیر په شاوخوا کې کورنۍ د بلادیر ولسوالۍ مرکز د لالابات خار او همدارنګه د سودو کاما او سرود ولسوالۍ ته ځای شوی دی
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 400,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ اپوزیسیون ګوند تحریک انصاف هغه رپورټونه رد کړل چې وایي دوه غړي په اسلام آباد کې د نښتو پر مهال پولیسو وژلي دي تحریک انصاف ګوند پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې ویل چې د پیښې تر څېړنې وروسته څرګنده شوه چې په دې نښته کې څوک نه دی وژل شوی عمران خان هم پر ټویټر ویل چې له پولیسو سره په نښته کې د اپوزیسیون هیڅ غړی نه دی وژل شوی د تحریک انصاف ګوند غړي وړ مشپه د صدر اعظم نواز شریف پر ضد د لاریون لپاره چې نن باید ترسره شوی وایي د اسلام آباد پر لور خوځي دلیو خو له پولیس سره د نخت لامل خپل پلان لغوه کړ تحریک انصاف ګوند دا کړی و چې پولیسو د مظاهره چیانو د خرولو لپاره اوخ کې بهون کې غاز استعمال کړی او دوه تنه وژل دي په شمالي وزیرستان کې پرون سه شنبه د پاکستان د پاوس پر یو کاروان په بمی حمله کې یو منصبدار وژل شو او شپږ اسکر زخمیان شوي دي. د پاکستان د پاوس خبر پاڼه وایي چې پیښه په وانه کې شوې ده. د سیمې خلکو ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تر چاودنې وروسته پوځیانو سیمه کلابند او تلاشي کړې ده. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ترکی ته خبرداري ورکړی چې له تحریک امیز اقداماتو لاس واخلي. د ترکی پوز پرون سه شنبه خپل ټانکونه او زغروال موټر له عراق سره پولي ته نږدې سیمو ته واسول چې له موصل خاره ډیر واټن نه لري. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې بغداد له ترکی سره جنگ یا جنجال نه غواړي، خو د پیخېدو په صورت کې عراقي ځواکونه ورته تیار دي. الابادی د ترکی پر پوزونو غږ وکړ چې په موصل خار کې د داعش پر ضد پر روانو عملیاتو کې دي له مداخله ډډه وکړي. هغه ویل که د ترکی پوز په دې جنگ کې شامل شي، د عراق امنیتي ځواکونه به د دښمن په توګه ورسره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یا یونسکو وایي په تیرې ولسیزه کې د نړۍ په سطحه پارو 15 ورځو کې یو ژورنالیست وژل شوی دی. یونسکو په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې 820 ژورنالیستان وژل شوي چې له دې ډلې 115 تیر میلادي کال کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اداره وایي په تیرې ولسیزه کې 2015 میلادي کال د ژورنالیستانو لپاره دویم لوی خونړی کال و. د یونسکو د راپور له مخې عراق او سوریه چیرته چې داعش ډلې زیات خبریالان اعدام کړي، د ژورنالیستانو لپاره له حده زیات خطرناک سیمې دي. په دواړو هیوادونو کې په 2014 کال کې 40 او په 2015 کال کې 30 خبریالان وژل شوي دي. یونسکو وایي اوکراین، افغانستان او پاکستان هم د ژورنالیستانو لپاره خطرناک هیوادونه ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور له مخې په 2014 او 2015 کلونو کې په اوکراین کې و، په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 4 خبریالان وژل شوي دي. نوې نظر پښتنه څرګندوي چې د هغو اوکراینیانو شمیر زیات شوی چې په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب ملاتړ کوي او د روسیې په مقابل کې احساس سوړ دی. په دې سروې کې څرګنده شوی چې د اوکراین 43% خلک په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب ملاتړ کوي. څلور میاشتې وړاندې د دې خلکو شمیر 39% و. په ناټو کې د اوکراین له غړیتوب سره یوازې 29% خلکو مخالفت څرګند کړی. په سروې کې همداراز څرګنده شوی چې په سلو کې 15 اوکراینیان د روسیې په وړاندې خپل احساس سوړ یا ډیر سوړ ګڼي. سروې د کاناډا د حکومت په مالی مرسته په امریکا کې د یو تحقیقاتي مرکز په استازیتوب په اوکراین کې د راتینګ ګروپ په نوم ادارې ترسره کړې ده. په سروې کې څرګنده شوې چې ډیر خلک د اوکراین د حکومت له اقتصادي پروګرامونو او د اداري فساد پر ضد مبارزې څخه راضي نه دي. او روسي خبر د ترکیې لوی درستیزانو د کمیټې مشر د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې له خپل روسي سیال سره ولیدل. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې جنرال هیلسیاکار او د هغه روسي سیال جنرال والری ګراسیموف د سوریه د شمالي سیمو او د عراق او سوریه پر پوله د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. روسي مقامات وایي دواړه جنرالان د سوریه په حلب کې د وضعیت د نورمال کولو پر لارو چارو هم وغږېدل. د ترکیې پوز ویلي چې د دې هیواد د لوی درسیزانو د کمیټې مشر له خپل روسي سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بالقوه پوځي همکاري او د منځني ختیځ د حالاتو په اړه خبرې ترسره کړې. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له حدیث پردیس څخه واوریدل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکل د جګړې په ډګر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې ولې د لخکرګاه پر شاوخوا جګړه تر اوسه اوږده شوې ده.
ډېر په ندرت به تاسې داسې څه پیدا کړي چې هلته د ملکي خلکو ته زیان رسېده. دلته دولت مسلمان دی چې دا ټول شیان په نظر کې ونیسي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د داعش د افراطیت پر وړاندې مبارزې په نوم کتاب چې د افغانستان په شمول د نړۍ 14 نورو هیوادونو د څېړونکو د څېړنو وروسته چمتو خپور شوی، پکې د داعش حضور، مالی سرچینو او اهداف ترڅنګ یو شمېر نور مهم مسائل راغلي دي. په کابل کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره په لومړي ځل یو مرکز جوړ شوی، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د سرطان د ناروغۍ درمل د واردېدونکو درملو په لیست کې نشته. د نور رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اورئ.
نندارتونونه که نورو ته ګټه لري او که نه لري، خو جوړونکو ته یې سره طلا ده.
آزادی راډیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف وټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکال د جګړې په ډګر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې هغه ارقام چې په دې وروستیو کې خپاره شوي څرګندوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر هم ډېر لوړ دی. د افغانستان پوځي ځواکونه د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستلو دوهم کال بشپړولو ته هم نږدې دي. د ناټو ځواکونه په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ او د افغانستان ټولې امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارلې. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه سږ کال د جګړې له سخت موسم سره مخامخ وو. خو د جنرال وټل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه له زیاتو تلفاتو سره توانېدلي چې د طالبانو مخنیوی وکړي او طالبان یې خپل هدف ته له رسیدو منع کړي دي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ټینګار کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیاتو تلفاتو په بدل کې د طالبانو د نفوذ د پراختیا مخنیوی سوی او د دې هیواد ملي اردو په ځانګړي ډول خپل کلک تعهد څرګند کړی دی. فرانس پرس وایي په 2015 میلادي کال کې د افغانستان ملي اردو او پولیسو په جګړه کې 60,000 تلفات درلودل. په دې کې 5,000 تنه وژل شوي او 15,000 تنه زخمیان وو. جنرال جوزف وټل چې په وروستیو کې کابل ته تللی فرانس پرس ته ویلي چې سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله ډیر لوړ وو. په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د مفتش دفتر ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 15,500 زیات پولیس او عسکر وژل شوي او تر 9,500 زیات زخمیان لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې موسم لا پای ته نه دی رسیدلی. د فرانسې خبري اژانس وای د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر باید 190,000 ته لوړ شوی وای، خو هغوی اوس مهال د 190,000 په شاوخوا کې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د جګړې په ډګر کې د تلفاتو د زیاتوالي له امله امنیتي ځواکونه د وګړو د شمیر له کموالي سره هم مخامخ دي. جنرال نیکلسن ویلي چې د افغانستان ملي اردو د عسکرو د شمیر د زیاتولو په برخه کې لا هم خپل هدف ته نه دی رسیدلی، چې د هغه په وینا یو بل لوی دلیل یې کمزوري رهبري او د اداري فساد زیاتوالی دی. جنرال نیکلسن فرانس پرس ته څرګنده کړي چې هغه پولیس چې په پوستو کې وژل کیږي حتی په ډیرو مواردو کې د خوراک او څښاک لپاره کافي مواد نه لري، وسلې او تجهیزات کافي نه ورته رسیږي، او په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې د هغوی قومندانان له سره په هغو سیمو کې نه وي. خو د دې دواړو لوړ رتبه امریکایي جنرالانو له څرګندونو سره په افغانستان کې د امریکا د لګښت د ستر مفتش دفتر په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مورال ښه دی او د امنیتي قواو تقریبا په څلورو کې درې برخې ورته ویلي چې تنخواه یې ښه ده او پالنه یې کیږي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی جنرال چارلز کلیفلند فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د طالبانو د فعالیت مخنیوی وکړي. د هغه په وینا د وسلوالو طالبانو ستراتیژیک هدف سږ کال دا و چې یو لوی ولایت ونیسي. هغوی که څه هم د کندوز ښار ته ننوتل او پر لشکرګاه او ترینکوټ یې هم زور ازمویلی، خو نه دي بریالي شوي چې د هدف ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د زیاتو تلفاتو خبر په داسې حال کې خپور شوی چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د امنیتي ځواکونو له یو شمېر قومندانانو سره وکتل او وی ویل چې سخت وخت په مخ کې دی او امنیتي ځواکونه باید تیار وي. خو ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان خلکو په وروستیو 14 کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو دومره زیات ملاتړ نه دی کړی او دا یې د امنیتي ځواکونو یو ستر بری وبلل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سبا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. ولې د لخکرګا پر شاوخوا جګړه اوږده شوه؟ په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وای جګړه ځکه اوږده شوه چې د عملیاتو د شدت په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیان ورسیږي. د لخکرګا اوسیدونکي او ولایتي شورا وکیلان بیا د حکومت څخه د چټکو عملیاتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د لخکرګا په دوهمې او درېیمه اوزه کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. په دې اړه نور حال لسیمې زمونږ د همکار پر رپورٹ کې اورو.
کته هم حکومت سرتیرو د لشکرګاه په شمال او لویدیز کې یو شمیر سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي، خو حالت ډیر تغیر نه دی کړی. اوس هم د ښار لمنځه د لویو توپونو فیرونه د خلکو فکر د ځان لور ته اړوي. او د جګړې کښته چیرمه اوسیدونکي د نامنیو د ویرې شپې په ویښه تېروي. اوس ورځو کې د ښار په منځ کې بیروبار عادي شوی دی، اکثره دوکانونه پرانیستي دي. داسې ښکاري چې خلک د روان حالت سره ورو ورو عادت شوي دي، خو د لشکرګاه یو شمېر واټونه او مهم سړکونه لا هم د افغان ځواکونو لخوا کلک څارل کېږي. د ډیرو خلکو سره به دا پوښتنه وي چې ولې د لشکرګاه پر شاوخوا روانو جګړو دومره وخت ونیوی. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د دې ولایت د خلکو استازی عبدالجبار کرمان وایي که څه هم د پراخ عملیاتو وړتیا لري، خو ځکه کرار او بتي پر مخ ځي چې عامو خلکو ته د سر او مال زیان ونه رسیږي.
موږ فقط د ډېر احتیاط څخه کار اخلو چې هر څه باید په احتیاط ترسره شي، او د احتیاط د ثبوت لپاره هم دا تاسې ژورنالیستان که دلته یوې میاشتې جګړه ټوله دقیقه وارزوئ، یعنی ډیر په ندرت به تاسې داسې څه پیدا کړي چې هلته د ملکي خلکو ته زیان رسېدل. دلته دولت مسلمان دی چې دا ټول شیان په نظر کې ونیسي، او که نه وړتیا که چیرې محاسبه کوي وړتیا د مخالفینو دومره ټیټې کچې ته تللې ده چې بالکل دولت کولای شي چې په ډېر سادګۍ او اسانۍ باندې ډېرې سیمې د دوی څخه دوباره تر کنترول لاندې راولي. ولې دلته چې احتیاط شرط دی د دې دپاره چې ولس باید نور ازار ونه وي.
څه باندې درې میاشتې کېږي چې د لشکرګاه په دوهمې او درېمې اوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي، سره د دې چې حکومت لشکرګاه ته د لسګونو تازدمو او اضافي سرتیرو د رسېدو خبرونه ورکوي، خو لیدل کېږي چې معلوم پرمختګ نه لري او لا هم د ښار د دوو اوزو ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. عبدالجبار کرمان که څه هم په دې تیرو نږدې دریو میاشتو کې د رامنځته شوو مثبتو تغییراتو خبر ورکوي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي اوسنی وضعیت دوی ته د منلو نه دی او په دې ډول روان عملیات نتیجه نه ورکوي.
دلته ملي اردو خود سره دی، دلته پولیس خود سره دی، دلته د نظم عامه قطعات خود سره دی. هر څوک د خپلو شخصي ګټو لپاره په سیمه کې جګړه کوي، باید موږ یو منظمه څوک اداره او رهبري ولرو. ځای مصارف دي، بې ځایه پیرونه دي د خلکو پر کورونو باندې کېږي. تر څو جګړه صحیح قوي کومندان په سیمه کې ونه لري، جګړه هیڅ ممکنه نه ده چې موږ دې وګټو.
کریم اتل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تازه دمې او کافي سرتیری نسته، د حکومت مسؤلین یو بل نه مني، او په امنیتي کمربند کې میشت کومندانان او سرتیری ته خپل منځ همغږي نه لري. د ولایتي شورا رئیس یاد موارد د جګړې د اوږدېدو د عمده عواملو څخه بولي، خو عبدالجبار کرمان وایي هر لحظه د عملیات او تصفیه پر بهیر کار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل سره د دې چې د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې د شدت او بیا تولیدو تهدیدونه له منځه تللي دي، خو وسلوال لا هم دې ښار ته د ننوتلو پروګرام لري.
که زه تاسو ته ووایم چې هر څه ډېر مثبت روان دي، خو دا هم غلطه ده، دا هم د انصاف څخه لري. ولې تغییر راغلی په وضعیت کې؟ مطلق مثبت تغییر زه احساسوم، وینم، ولی هر څه تر اوسه پورې نه دي مثبت شوي، ولی تلاش روان دی، ذهن پر دې جوړ دی، عقیده موجوده ده چې باید هر څه سم شي، مثبتې خواته ولاړ شي.
په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وویل د افغان او بهرنیو ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د وسلوالو لیکې کمزوري کړي دي. ښاغلی کرمان د کمزوري همغږي خبره رد کړه، ویویل په تیرو څو اونیو کې توانېدلی دي چې سرتیري د سره سوک او تر یوې واحد رهبري لاندې وجنګوي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده هم د لشکرګاه پر شاوخوا د روانو ناامنیو پر اوږدېدو نیوکه کوي. مجید خونزاده تور پورې کوي چې په مرکز کابل کې ځینې دولتي مسؤلین د جګړې په اوږدېدو کې ګټې لري او په دومره اسانۍ نه غواړي د لشکرګاه پر شاوخوا ناامنۍ ژر او پر وخت مهار شي.
د هلمند جنگ د پیسو جنگ دی، د هلمند جنگ د تجارت جنگ دی، د هلمند جنگ د جنرالیو او د تورن جنرالیو جنگ دی چې دلته خلک جنرالیو تورن جنرالیو نغوتفه باندې اخلي او بزنس ته کچیر د هلمند جنگ ودرېږي. دا په مرکزی مسلینو بزنس په دادګیږي، تجارت په دادګیږي.
خود هلمند دولتي مسلین په خاص ډول د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان ضرب الله جل ورکوي وایي پراتلونکو شپږو میاشتو کې به د لشکرګاه له څنډو او مرکزي ولسوالیو څخه جګړه لرو ولسوالیو او سیمو ته په شا کړي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو هلمند.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په افغانستان کې په نظام کې د ننه د لوړ پوړو چارواکو د اختلافونو د هواري او د غشان د افغان ځواکونو د تیر شپږو میاشتو د عملیاتو د ارزونې په کانفرنس کې د افغان او بهرنیو چارواکو څرګندونې راخیستې دي. ارمان ملي خپلواک ورځپاڼه د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي چې د هغو اختلافونو لامل چې په نظام کې د ننه د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ موجود دي، د نظام اعتبار په شدت سره اغیزمن شوی دی. په اثر مقاله کې راغلي د اختلافونو موضوع تر هغه بریده جدي شوی چې د دوشنبه په مخام د جنبش او جمعیت د مشرتابه پلاوی د ځنی غړو ترمن په لیدنه کې د موقت اداري خبره هم مطرح شوې ده. د سر مقاله لیکوال لیکلي په ورته وخت کې تیر ورځ دا هم ویل شو چې جهادي او د حراست شورا د لوړ پوړو دولتي چارواکو ترمن د اختلافونو د اواري لپاره تیارې خودلې ده. د سر مقاله لیکونکو په باور د اختلافونو څرګند او د افغانستان د خلکو په تاوان دي او په هر ډول چې کیږي حکومتي مشران او لوړ پوړي چارواکي باید بیرته سره یو شي. خو بیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غنه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په حواله لیکلي ولسمشر غنی سره هوکړې تر رسیدلی او ټاکل شوی اعتراضیه لاریون هم لغوه کړی دی. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي دوستم دغه څرګندونې پرون په جوزجان ولایت کې رسنیو ته کړي او ویلي دي چې د ده او ولسمشر غنی ترمنځ لانجه په بشپړه توګه هواره شوې ده. په مطلب کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جهادي ګوندونو د عالي شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي هم ویلي چې ولسمشر او جنرال دوستم سره د وروستي اختلافونو د اواري پاړه خبري کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا خپل یو مطلب کې د افغان امنیتي ځواکونو د تیر شپږو میاشتو د عملیاتو او هم د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو د ارزولو خبره کړې ده. په مطلب کې د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری په حواله لیکل شوی چې په دې اړه یو درې ورځنی کانفرنس د سه شنبه په ورځ په دفاع وزارت کې پیل شوې ده. د هیواد سرمقاله لیکونکي بیا خپل سرمقاله کې هم دې موضوع ته په اشاره سره د افغان ځواکونو د تیر شپږو میاشتو کړنې او عملیات کامیاب رسولې دي. خو سرخط پلواک ورځپاڼه بیا په همدې کانفرنس کې په افغانستان کې د بهرنیو او ناتو ځواکونو د قومندان جنرال جان نیکولسن څرګندونې راخیستي چې ویلي دي ترهګر او طالبان د کرخې له هغه غاړې څخه راځي. تر دې وروسته باید پاکستان طالبان او نور ترهګرو ډلو ته ځای ورنه کړي. نړیواله ټولنه د افغانستان په خوا کې ده. هر هیواد چې وي او وغواړي افغانستان کمزورې کړي، امریکا او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د داش د افراطیت پر وړاندې مبارزې په نوم کتاب چې د افغانستان په شمول د نړۍ د شپږ نورو هیوادونو د څېړونکو د څېړونکو وروسته چمتو خپور شوی، پکې د داش د حضور مالی سرچینو او اهدافو ترڅنګ یو شمېر نور مهم مسایل راغلي دي. د دې کتاب د افغانستان د برخې څېړونکو حکمت الله اعظمي دی چې په افغانستان کې داش د حضور اهدافو او اندېښنو په اړه زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره خبرې کړې دي.
که په مشخص ډول راته وایست داعش د کوم هدف لپاره رامنځته شوی او دوی کوم اهداف په افغانستان کې تعقیبوي؟
ګورې داعش خو ما ویل چې عین هماغه اسلامي دولت جوړېدل دي چې کوم د داعش په عراق او سوریه کې دی، مګر افغانستان ولی ورته مهم دی د څو دلایلو څخه ورته مهم دی. یو دلیل دا دی چې د افغانستان د خوري جغرافیا ډیره مهمه ده. داعش تک کوشش کوي چې سنټرال ایشیا او ساوت ایشیا دوی د خپل هډ کوارټر په افغانستان کې ده. یو دا خو چون مخکې نه مخکې جنگ روان دی، نو دا دوی ته ډیره اسانه ده که چیرې په عراق او سوریه کې دوی هر نوع فشار لاندې راشي نو مشرتابه به یا افغانستان ته راځي او یا به افریقایي وادونو ته چې نایجیریا تر ټولو مهمه ده وریځي. بل دا دی چې په اسلام کې دا د خراسان ځای یا د خراسان استفاده کول دا ډیر مهم دی د داعش ایدیالوژي لپاره. نو که چیرې داعش په ټوله نړۍ کې هم اسلامي خلافت چې کوم دی غواړي په اسلامي نړۍ کې، که هغه ار څومره تقویه سي په افغانستان کې دغه تقویه نه کړي نو هغه بیا ناقص حسابل کیږي. چون چې د اسلام په اسلام کې خراسان ته خاص ځانګړی ځای ورکول شوی دی او دوی د دې څخه غواړي استفاده وکړي. حضرت مسلم دا پیشګوئی کړې ده چې تور بیرغونه به د خراسان څخه راپورته کیږي او بیا به دوی ټوله اسلامي نړۍ دغه کوي، آزادوي فلسطین او د ټولو ځایونه، بل خصوص د افغانستان او پاکستان تر مابین چې کوم د سرحدي سیمه دي، د غرنۍ سیمه دي. نو دا تر ټولو یو ښه زای دی ویني چې خپل مشرتابه سره دغه کی کچوري په نور ځای کې په خطر دی.
د سوریا او عراق دایش او د افغانستان دایش خپل کې ساړی کلری یو یاست تفاوتونه دغه د عراق او د سوریا او د افغانستان د دایش ترمنځ توپیرونه شته.
ګوري دایش په افغانستان کې مستقیم اړیکه د دایش په عراق او سوریا سره د پدې کې شک نشته. او دی رسمن په جنوري 2015 کې د دایش د عراق او سوریه باندې ځخوا څخه په رسمیت وپیژندل شو او د دې مشرتابه ورټاکله. د دې هغه ایدیالوژي نظریاتي په هر لحاظ عین تاکتیکی لحاظ باندې عین نامغه دایش ته چې په عراق او سوریه کې دی. دا صحیح خبره ده چې دلته دوی تر اوسه پورې اوغند روش نه دی کړی لکه په عراق او سوریه کې چې کړی دی، مګر دوی هماغه کوششونه کوي. دوی روف خادم چې کله منځنی ختیځ ته ولاړی بیا د ځان سره ډېرې زیاتې پیسې راوړلې چې په جنوب کې تقسیم وول، او یا مثلا دا سره زر راوړل کېدل د ایران د طریقې څخه بیا د دایش غړو ته چې په ننګرهار او نور سیمو کې بیا به دوی خرڅوله.
د اندېښنو په برخه کې راته وایي چې دایش په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ دی او د افغانستان د سولې په پروسه باندې د دوی اغېز څه دی؟
ګورئ، په دې کې خوشک نشته چې دایش یو لوی خطر دی، او دا افغان دولت هم دی، طالبان هم دی، په دا خاطر دوی یو نوی ګډ ور سره جنګیږي. او په بالخصوص په ویلو کې چې کله دایش راغلی د اختر محمد منصور د طالبانو در کله دوی رهبرونو د دایش پر وړاندې یو ډیر هارد یا یو ډیر سخت خبرګون وشو دی، چون چې دوی په دې پیدل کچیر دایش دلته رشت کوي، نو کچیر ایهان د طالبانو او د افغان دولت تر مابین یو نوی د سولې تفاهمات راځي یا مذاکراتو کې پرمختګ راځي، نو دایش په یو بدیل وي هغه جنګیالیو ته چې جنگ دوام غواړي یا د پیسو لپاره یا د ایدیالوژي لپاره. نو دا په ټوله کې ډیر غټ خطر دی، او افغان دولت پر دې باندې ډېر ښه پوهېږي. نه یوازې د افغانستان ته خطر دی، بلکې سیمې ته خطر دی. نو که چیرې دایش رشد وکړي، زه فکر کوم چې اوس متاسفانه بدبختانه دوی رشد کوي، نو دوی به د جنگ راتلونکي اوسېږي په افغانستان کې، حال کې به وکولی شي چې آینده افغان طالبانو ځای ونیسي.
د تمویل په برخه کې راته وایا چې دایش د چاله خانه تمویل کوي، داسې وادونه شته چې دوی سپورټ کوي یا املاتړ کوي؟
ځینې نظریې دي هغه توتی دي چې خلک وایي چې دا یا د امریکا پروژه ده یا د پاکستان پروژه ده یا د افغان دولت پروژه ده. دا یو هم صحیح نه دي. دا صحیح نه دي. ګورئ، افغان د تاسو ګورئ دا ډېر په بحثونو کې راپورته کیږي چې یا د امریکا ده دایش ته حمایت ورکوي تر څو پورې آسیای مرکزی ایران او چین ته یو نوی تهدید او روسیه ته تهدید پیش کړي. خلک حتی هند پر دې باندې تورنوي چې هند د دایش تر شا ده. دا ټولې غلطي کاملا د امکاناتو مالی امکانات تر ډېره حده پورې د عراق او سوریې څخه راتلله.
د دایش د افراطیت پر وړاندې مبارزې په نوم کتاب چې د افغانستان په شمول د نړۍ د 16 نورو هیوادونو د څېړونکو د څېړنو وروسته چمتو شوی خپور شوی دی. پکې د دایش د حضور مالی سرچینو او اهدافو تر څنګ یو شمېر نور مهم مسایل راغلي. په دې اړه مو د دې کتاب د افغانستان د برخې د څېړونکي حکمت الله اعظمي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان پوځ وایي د دوی پر یو افسر او سرتیرو پرون په جنوبي وزیرستان کې چاودنه شوې چې پکې یو منصبدار وژل شوی او یو شمېر سرتیري ټپیان دي. لپی خبره په ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس سرما د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر کاروان باندې چاودنه شوې چې ګڼ شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې په دې اړه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دا پیښه د سه‌شنبې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې د پوځ یو جګپوړی افسر میجر عمران وژل شوی او شپږ نور سرتیري پکې ټپیان شوي دي. د جنوبي وزیرستان ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تر پیښې وروسته ګڼ شمېر امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورسېدل، سیمه یې محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل. جنوبی وزیرستان افغان پولی ته سرما پرته قبایلی سیمه ده چې له شمالي وزیرستان سره نښتې پوله لري او له 2000 میلادي کال راهیسې پکې ترهګرو منګولې خښ کړي او پرامتي ځواکونو قومي مشرانو او دولتي ودانیو بریدونه کوي. که سوم امنیتی ځواکونو په 2009 میلادي کال کې په جنوبی وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد د راهي نجات په نامه پوځي عملیات وکړل، خو سربیره پر دې لا هم په دې سیمه کې پر امنیتی ځواکونو بریدونه کیږي او ځاني زیان راړوي. په دغه سیمه کې پر امنیتی ځواکونو د ترهګرو بمي چاودنې او بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا په 2014 میلادي کال کې پیل شوي ضربیز پوځي عملیات لا هم دوام لري. پوځي مقامات وایي چې تر دې دمه په دغه عملیاتو کې تر 3000 زیات کورنۍ او بهرني وسله وال وژلي، د غوی لسګونو مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي او نتورک ورته ختم کړی دی. د پوځي مقاماتو په وینا په دغه عملیاتو کې تر دې د ملک تر لږه 390 امنیتي سرتیرو هم خپل ژوند لاس ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې که څه هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو مسلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخلي، خو تر دې د ملک کومې وسله والې ډلې په وانا کې د پاکستاني پوځ پر موټر د برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او رای دوستانو لستیم بجې شوي دي. له محمد حدیث پردي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به نن چهارشنبه د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره قرغیزستان ته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمانډې مشر جنرال جوزف فوټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکال د جګړې په ډګر کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 1200 کورنۍ د جلال آباد ښار ته کډه شوي دي. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ اپوزیسیون ګوند تحریک انصاف هغه رپورټونه رد کړل چې وایي دوه غړي په اسلام آباد کې د نښتو پر مهال پولیسو وژلي دي. په شمالي وزیرستان کې پرون سه شنبه د پاکستان د پوځ پر یو کاروان په بمی حمله کې یو منصبدار وژل شوی او شپږ عسكر زخمیان شوی دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی ترکیه ته خبرداري ورکړې چې له تحریک امیز اقداماتو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو تعلیمي او کلتوري اداره یونسکو وایي په تیرې ولسیزه کې د نړۍ په سطحه په 15 ورځو کې یو ژورنالیست وژل شوی دی. نوې نظر پوښتنه څرګندوي چې د هغو اوکراینیانو شمیر زیات شوی چې په ناټو تړون کې د خپل هیواد د غړیتوب ملاتړ کوي. او د ترکیې د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د سې شنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال سره ولیدل.
په کابل کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره په لومړي ځل یو مرکز جوړ شو، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی لا هم د سرطان د ناروغۍ درمل د واردونکو درملو په لیست کې نشته. په ورته وخت کې د دې مرکز مسؤلان وایي چې دغه مرکز د ولسمشر د لومړۍ میرمنې په ابتکار جوړ شوی چې د سرطاني ناروغیو ډېرې ستونزې پکې حل کیږي. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د لومړي ځل لپاره د سرطان د ناروغۍ د درملنې په هدف یو مرکز په داسې حال کې په کار پیل کوي چې تر دې دمه د دغه ناروغۍ درمل رسمن هیواد ته نه راوړل کیږي. دغه مرکز چې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې بی بی ګل غنی په ابتکار جوړ شوی 25 بستر لري. دغه مرکز چې د کابل د جمهوریت په روغتون کې جوړ شوی درملنې وړیا د خو طبي تجهیزات یې کم دي. په روغتیایي چارو کې د افغان ولسمشر د میرمن سلاکارا فوزیه عالم وایي ناروغان دلته له راتلو وړاندې باید د تشخیص لپاره نورو خصوصي روغتونونو ته لاړ شي او همدارس د اړتیا وړ درمل هم له بازه راوخلي.
فعلا آلات تشخیصی نداریم.
دا وی اوس تشخیصی آلات نه لرو. درملنه کولی شو ډاکټر سیبان شته، ښه اناکولوژي لرو. لومړی باید زموږ سوداګر مرسته وکړي. دوهم که امکان وي یو شمېر عربي هیوادونه سفارتونه سفیرانو ته مو ویلي که دوی وکولی شي په دې برخه کې همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په سرطان د اخته ناروغانو شمیر په افغانستان کې مخ په ډیرېدو دی. د دغه مرکز مسؤلین وایي هره ورځ شاوخوا 100 کسان د درملنې لپاره راځي چې دغه مرکز ورته بسنه نه کوي. په دغه مرکز کې دوه تنه ناروغان محمد حکیم او شمس الله ازادي راډیو ته وویل لکه چې دلته راغلي روغتیایي وضعیت یې ښه دی.
تشخیص یې کړه چې سرطان یې. دا مې دوهم وار دی چې دلته راځم، واکسین کیږم او درمل اخلم. د لومړي ځل په پرتله اوس مې درد کم شوی دی. درمل مې اخیستي دي، واکسین شوی یم او دوهم ځل هم واکسین شوم. اوس مې د درملنې درېمه دوره ده. د زړه درد مې ښه شوی دی.
د سرطان د درملنې په هدف دا لومړنی مرکز دی چې جوړیږي، خو لا هم د سرطان د ناروغۍ درمل د واردونکو درملو په لیست کې نشته او په قاچاقي ډول راوړل کیږي. ډاکټران هم اړ دي چې له دغه قاچاقي درملو نه ناروغانو تصور کړي. دوی وایي له دې وړاندې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره کوم مرکز نه و، نو درمل هم ډیر نه و په کار او په لیست کې نه ول موجود. د سرطان د درملنې د مرکز مسؤول ذبیح الله ستانکزی په دې اړه وایي
د سرطان ناروغۍ درمل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د درملو په لیست کې نشته. موږ په دې اړه د عامې روغتیا له وزیر سره خبرې کړي او د سرطان د ناروغۍ د درملو لیست مو برابر کړی. د عامې روغتیا وزارت د فارمیسي ریاست ته مو لیږلی دی. هغوی هڅه کوي چې د سرطان ناروغۍ درمل د جواز په لیست کې شامل کړي او له هغې وروسته د سرطان د ناروغۍ درمل په قانوني ډول هیواد ته وارد شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس یو شمېر خلک په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو په خاص ډول پاکستان او هند ته ځي چې هر کال په میلیونونو ډالر مصرفوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ستونزې د هوارۍ لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي او هڅه به وشي چې له دې وروسته په دغه ناروغۍ د اخته کسانو درملنه په هیواد کې دننه وشي. همداراز د دغه وزارت مسؤلین وایي چې دوی د سرطان ضد درملو د وارداولو په برخه کې هم کار پیل کړی چې تر یوه ځایه رسیدلی دی. د دغه وزارت د درملو د خدمتونو د تنظیم رئیس نورشا کاموال په دې اړه وویل
ما یک لیست جدا را سرش کار کردیم.
موږ په یو بیل لیست کار کړی چې په هغه لیست کې د سرطان ضد درمل هم شامل دي. هغه درمل چې کم مصرف لري په دغه لیست کې اضافه شوي او موږ به یې ډېر ژر اعلان کړو. هغه شرکتونه چې افغانستان ته درمل واردوي کولی شي دغه درمل موږ ته راصادر کړي او مربوطه شرکتونه هم کولی شي چې دا موږ ته وارد کړي.
افغان حکومت په راتلونکي کې د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري. د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو په خبره دوی به په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغه ناروغۍ د درملنې لپاره نور مرکزونه هم جوړ کړي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. تاسو په خپل سیمه کې د څښاک دی وبو پاکل څوي
هي رقم سپین چنجم کې وګو کې اوچا تخکاری نو د خېټې نه خرابې او ورسې دا بس مشکلاتې.
په دې وروستیو کې د اکثره سیمو اوبه بې خونده او چټل شوې دي.
د کانالیزیشن سیستم جوړ نه ده. همدغه چې ډنډونه جوړیږي چې دا ډنډونه زید او پایپونو ته داخليږي.
لاری چاری چې کېدلی شي
د اوبو رسولو ادارې یا د چاپیریال ساتنې ادارې دا باید قوانین راواخلي او په خپل په کوڅو کې ورته ودرېږي په خلکو باندې پیاده کې.
همدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدرمن اوریدونکو، اوبه د ژوندې موجوداتو د ژوند د پایښت لپاره خورا مهم چیز دی. اوبه انسان او ټول ژوندي مخلوقات تازه ساتي، ښکلا وربخي او د ژر زړېدلو مخنیوی کوي. عادي بدن په ورځ کې 2-3 لیتر اوبو ته اړتیا لري چې 8 ګیلاس کیږي. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د څښاک پاکې اوبه کمې شوې دي. د کابل ښار ډیری اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د اوبو بوی، رنګ او خوند بدل شوی دی. ان تر دې چې په یو شمېر ځایونو کې په نلونو کې هم کله ناکله خړې اوبه راځي. یو شمېر کسان په بوشکو کې مدني اوبه اخلي، خو ځینې بیا د دې توان نه لري چې د څښاک اوبه په بیه واخلي، نو ځکه مجبور دي چې هماغه بدبویه او چټلې اوبه وڅښي. د ننګرهار اوسیدونکی اجمل وایي چې د دوی په اوبو کې حشرات هم وي. په اجمل پسې د څو تنو نورو خبرې هم اورو.
یو رقم سپین چنجم کوي په اوبو کې اوچت ښکاري. په دې غریبې باندې ګټو او هلته چې د بچکان هر وخت ډاکټر ته مونږ بوزو، نو د خېټې نه خرابې هر ورځ چې دا بس مشکلاتې
وړوالی لري، میکروب لري. یو قصه ماشینه نه پیدا شوی دی 9000 روپۍ شاوخوا کې سرکی د تسبه په نوم باندې. هغه اوبه دغه وړوالی لري کې لکه خوند او ذائقه نه سر جوړولی.
د څښاک دی اوبو د ناپاکه کېدل یو لوی علت په غیر معیاري توګه د بدرف د څاو جوړول دي. په غوسې مو کې چې بدرف څاوې نشته یا هم کمی دي، اوبه دومره ندی بخونده شوی. پا کابل که ده کمپانی سیمه اوسیدون که آجی گل وای چه دی دوی اوبه ندی بخونده شوی. زکا چه حال تا بعد رفت صابه کمی دی.
غر طول ده ده غروب برا روانی دی چنو اوبه دی دیسی در طولونه باسلی دی طول بنالکه گلازی شه سپا اوبه دی. اغا پا کور بانی سالور سو دری سو رو میاس رازی اغا بمبی مکتر اغلی دی. سخا اوبه وجود و سر سهی. تو خپل خپو دی غروب و دومره دی شاتی. چنو بود غروب
او بت نه نيستي څومره سخته ده
ډيره سخته ده ټول وشکالي څه ټول تباہي ده کنه
په کور کې تاسو وب مثلا په کوم شانو کې ډيره زیاتی کاروي
مګ ولاسب خوراکي د دې کویانو بوخ موږ دا ونه بوټه تور کوله او نور خدغه صرف د خوراک لپاره دي
او ځینې کسان په وبو کې اسراف کوي تاسو په منطقه کې خو بنه کیږي
نه نه موږ د دې کویانو دی غن نه لکه یو بوخ ټول حساب ده پیسې به راځي خلک کمې استعمال مناسب سره کوي
که پیسې نه راتلی ډېرې مصرفولې
خو چې مصرفوي هغه بیا څوک غلط ورکوي هغه خبر
کلیوال هم د څښاک د اوبو له ناپاکۍ نه شکایت کوي وایي ان د ویالو اوبې هم چټلې شوي دي یوه خبره چې له پخوانه په خلکو کې ډېره عامه وه هغه دا وایي چې ویل به روانې اوبه نه چټلېږي د لغمان اوسیدونکی امین جان وایي چې په روانو اوبو کې هم چې چټلي ډېره شي بیا یې څښل ګڼې سي ستونزې پیدا کوي
ګل په مخ سي هلته میښې غوایي زناور خره سپي په دې درونټې ډنډ کې ما لیدلي دي چې پراته وي او دا اوبه مغسې کته ورزی او د انګرار خار ټول خلک په دینیر کې لامبي ماشومان ځوانان صابونونه کې استعمالي کالیب کې مینځي او بیا دا وبکته زم د شینوارو ممندري بي سود ولسوالي په دې ساحو کې دینه خلک استفاده کوي
د کوچیانو د ریاست د اماریکو متخصص اول ګل جلال چې څلور کاله له غیر دولتي ادارې سره دی وبو د پاک ساتلو په برخه کې د مسول په صفت کار کړی وای دی وبو د ناپاکه کېدلو علتونه ډیر دي خو کچېره دولت او عام وګړي وغوړي د ستونزه حل کولای شي لن موري سره مبارکه کړي د اوریدلو بلنه درکو
خلک چې د سختمانی چارې کوي نو دوی چې داسمه کې کني دوی د برېښنا او د اوبو د سیستمونو ته سپام لګي کله چې کوم چې پایپ پریسي بس بیا په غیر مسلکي شکل باندې فقط ځان ته خلاص کې بیرته بسته کې نو هغه د بارانونو سیلابونو یا پخپله د همدغه کورونو نه چې کوم نلونه د باندې وتلي دي بیا لې د کانالیزیشن سیستم جوړ نه د همدغه چې ډنډونه جوړیږي چې دا ډنډونه په مرور د زمان سره ځي دغو پایپونو ته داخلیږي په نوم د پاکو اوبو باندې به ځي خو که هغه بیرته هماغه آخري بمبه کې ټست سي په زرهاو میکروبونه ورکي او مختلف امراضو سبب وګرځي
خو خلکو د نل په اوبو باندې باور درلوده وایي دا پاکې دي صفا دي مګر په دې وروستیو کې پاکې خړې اوبه راځي په دې باندې څه وایي
هغه د نلونو اوبو چاته توضیح کېدلې هغه ډېر وړو کې یو ټولنه وه اول دا د کابل ښار دغه سې تر د اوسنۍ عبدالحق چارایي پورې دغه ښار و دې خواته تر کوټ سنګي پورې ښار و اوس دا شاوخوا اووه میلیونه خلک کابل ښار مثال ونیسو کنه دا دلته اوسېږي دا د یو زاړه سیستم لاندې اوسېږي دا سیستم نوی سوی نه ده خلک چې دا اوس آبادۍ کوي یا دا خامې کوچې او سړکونه یا دا درانده موټر چې په دې سړکونو باندې تېرېږي په ټنونو ټنونو باندې وزن لري کله د سیمټو لارۍ ګوري کله د سیخانو لارۍ ګوري نو دغه ټول پایپونه چې دي دا ټولې سوري کړي دي مات کړي دي بیرته ابرسانی په سیستم کې دغومره قوت او پاور تر اوسه پورې نشته چې سل فیصده دغه پایپونو ته اطمینان وروبخي تر یو جي پورې پاکیزي بیا موږ چې سیستم خراب شوی ده سیستم مات شوی ده لکه اوس تایمنی به واخلو د کارتیناو صاحب به واخلو چمنې ببرک چې ورته وایي هر سړی په خطر صحیح د څښاک د اوبو له وجې نه ځکه ډنډونه دي ډنډونه دي د شخصي حفظ صحیح خیال ساتل هم نشته د محیطي حفظ صحیح خیال هم ساتل هم نشته څلور دانې لکسس موټر به د کور مخکې ولاړي خو په دغه به نه پوهېږي د څښاکو په پاکې کې خلکو ته توصیه وکړي یا خیال وساتي دغه پایپونو عامه پوهاوی د خلکو دومره کم ده چې هغه نه پوهېږي چې د اوبو په کومه لاره تللي دي په کومه لاره راغلي حتی خپل هغه مسؤلینو ته اکثریت ورته نه دی معلومي چې دغه ساحه کې د اوبو پایپونه په کومه لاره تللي په کومه راغلي
دي تاسو په نظر دا وضعیت کم څه پاتې سي د څښاک ناپاکو اوبه د څومره خطرناک کېدلی سي
دومره خطرناک ده دا به دومره ناورین رامنځته کړي چې دغه د افغانستان نور ناورینونه به ورته هیڅ شیان نه وي ځکه چې دا به زموږ وینه دومره خرابه کړي زموږ د معدې سیستم زموږ صحي سیستم به دومره خرابه کړي لکه اوس تاسو وګورئ که نه په همدغه رقم که موږ مخکې لاړ شو دا هیڅ معیاري ښاریتوب نه ده موږ کله چې ښار وایي د ښار خپل معیارونه دي د ښار مسؤلین ښاروالان د اوبو رسولو ادارې یا د چاپیریال ساتنې ادارې دا باید قوانین راواخلي او په خپله په کوڅو کې ورته ودرېږي په خلکو باندې پیاده کړي
راځو دې ته چې ډاکتران له سي نظره اوبه څومره مهمې ګڼي د داخلي برخې ډاکتر حتیق علیمی وایي چې اوبه د وجود د حیاتي غړو ساتنه کوي د بدن حرارت منظم ساتي له بدن نه خستګي او ستړیا لرې کوي د غذا په جذب کې مرسته کوي او د ګردو لپاره ډېر مهمې دي ډاکتر حلیمی براته وایي چې د ناپاکو اوبو څښل کومې سي ستونزې پیدا کولی شي او څومره خطرناک دي.
د کولرا میکروب له اوبوس خمن بیا خلی، د مورقی میکروب منبع هم دغه خراب اوبه دي. له دې څخه علاوه د جاردیا په نامه یا نور میکروبونه دي چې همدغه اوبونه سرچینه اخلي، یا په زیړي کې یو نوی چې د هپاتایټس ای په نامه یادیږي، هغه هم د دې اوبو څخه کیدای شي سرچینه واخلي. که له اوبو څخه تا استفاده کړې، آیا صحت دې ښه دی؟ آیا ته په هفته کې دوه درې ځله ډاکټر ته نه ورځې چې زه یې سالم؟ خامخا ورځي. نو د دې په خاطر چې دغه اسهالات دغه امراض راکم شي، خبره داده چې هغه اوبه چې رنگ او خوند او بوی خپل د لاسه ورکړی دی، ولو که مادني اوبه هم وي چې خپل خاصیت له لاسه ورکړی او له دې اوبو څخه باید استفاده ونه شي. نو ښه خبره داده چې دا اوبه ښې جوړ شي او بالاخره بیرته سړی شي استفاده وشي. دې ده کلو بانډو کې اوسیږي، دې کې شک نشته چې نفوس هلته کم دی. دوی کولی شي چې خپل کثافات، خپل چټلي، خپل ګند دوی په ویالو کې خوشې نه کړي. څاروي په ویالو کې کله کله وینځي دوی، یا په ویاله کې خوشې کوي. دوی څخه مې هیله داده چې له دې کارو څخه ډډه وکړي، ځکه چې خمه سلمان هم هغه دی چې بل کس د هغه له ضرر څخه په امن کې وي.
د اوبو له دومره ارزښت سره بیا هم ولې مسؤول کسان د اوبو د ناپاکه کیدلو مخنیوی نه کوي؟ موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له کارکوونکي پردیس رسولی سره دا موضوع شریکه کړي. هغه ویل
متاسفانه تشکیل کافی نه ده چې ټولو برخو کې نظارت او تفتیش وکړي. خاص کومه کمیته هم یا کوم ریاست د متخصصینو پته نه لري چې د هغوی دغه برخه کې لازم اقدامات وکړي. او راغلو د کابل د ښاریانو لپاره د دې څخه نه په ډېر درانه خیله کومه چې د دغې د فاضلاب د ساګانو خپل چې هغه خصوصا هغه جذبي ساګانې چې دا ډېر زیات منفي تاثیرات لري. د کابل د اوبو د ککړتیا اصلي عامل
دا چې دا مهال د کابل اوسیدونکي له کومو اوبو نه کار اخلي، د اوبو او برېښنا وزارت د تخنیکي بورډ غړی ویسل رحمان آریا وایي
زیاترین اوبه چې د اوس د کابل ښاریان استفاده کوي د اوبو زیرزمینی اوبه دي. پاتاسو د دې چې چیرې د زموږ ریسورسونه چې موږ ورڅخه استفاده وکړو، د افغانستان دولت پلان جوړ کړی دی چې د کابل ښار ته بل راوچې نور ملي پروژې د اوبو د زراعت لپاره دي. د څښک د اوبو لپاره شاتوت پروژه چې د کابل تقریبا په 40 کیلومتر کې واقعیت لري، چې تقریبا 2 میلیون نفوس ته به اوبه ورکړي، ډیزاینونه ختم کړي دي، او انشاءالله امکان شته چې موږ په ژرترین وخت چې بودیجه پیدا شي د دې ساختمان جوړ کړو. دومه مهمه پروژه چې باید د کابل ښار ته اوبه ورسي هغه د ګلبهار پروژه ده، چې هغه بار له وجود نو یک شاور د کابل ته چې جوړیږي خلکو ته به ورسي. زموږ دریمه پروژه چې دا اوس د کار لاندې ده، تقریبا 15 میلیون متر مکعب د کابل ښاریان ته بور کې د شاورس پروژه ده، چې بار له وجود غزراتیم ځکه د خپل شکرلري ورسوري څخه خړو بیږي. 15 میلیون په د کابل ښاریان ته د ټول بور کې یو قسمت د شاور د کابل د پغمان څخه وبخ ول. پغمان دره دومره ظرفیت نه لري چې ټول کابل ته بور کې، هغه یو محدوده دره ده چې په خو نفوس ډیر کم او دغه څخه بور کول کېږي. زیاتره اوبه چې د اوس استفاده کې زیرزمینی اوبه دي.
د څښاک د اوبو د ناپاکۍ ستونزه هغه وخت حل کیږي چې یو منظم سیستم د ناپاک اوبو لپاره موجود وي، او خلک هم په خپل سر غیر معیاري د بدرفت څاوې ونه باسي. ویسل رحمان یو ځل بیا
تفاوت د ارتفاعګانې بیخي ډېر دي. فاو یو ښار چې ډېر هموار وسي هم خپل مشکلات لري، او چې توپوګرافي یو څه داسې غرنۍ مځکه وسي خپل شتوبونه بیا لري. ولې د دې چې موږ هغه ګراویټي سیستم یا په هغه نورمال شکل چې باید په طبیعي حالت اوبه تصفیخانو ته یا کانالیزیشن ولاړ شي دا خبر شتون لري. په دې کې شک نشته چې دا اوس د کابل ښار کانالیزیشن بدترین حالت کې دی. باید پر دې باندې جدي غور وسي، او زه فکر نه کوم چې ډېر قوي انویسټمنټ ضرورت وسي په دې وخت. یوازې اوبه نه دي چې اوبه ککړېږي او موږ یې چو او کبل مشکل نه جوړي. سلهاو میلیون ډالر انسانانو ته ضربه رسي، واسه چې دانې مریضان کېږي. اکثریت مریضان چې په افغانستان کې نه ته ویزا مجبور چې خارج ته ورسي، دا پر دې باندې انویسټمنټ ضرورت دی، پیسې ضرورت. دوم مرګومیر نهایت زیاتېږي. دا خپل یو فشار دی چې پر دولت باندې پر جامعې باندې راځي. یعنی پاکي دا چې په دین کې وایي جز د ایمان دی، یعنی پاکي اوبه د صحت لپاره لومړنی د ژوند ګامونه دي چې باید واخیستل شي. یعنی پاکي اوبه استفاده کړو په دې کې مطمئن اوسئ چې سطح د مریضانې کمیږي، مصارف د فامیلو کښته راځي، او یو ډېر سالمه جامع به جوړ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، ژمی را روان دی، او تاسو خو پوهیږئ چې ژمی لرګي، سکاره، تیل، ګاز او برق واړي. پا پداس حال کی چې دلته دی چی درا کم نشتا او کشتا هم نو اخستل آسان نه دی نو زکا لهم دا اوس زانونو ته ډبل ډبل برستنې جوړې کای چې بیا مو خدای مو کا ساړه ونه وهی له حکومت او موسسو خو اوس اسې هم څوک تا مانه کوي زکا په خپل په میلیونونو میلیونونو د برق د بل قرضاره دی خواران د خبرونه په پیل کې څو نظامی خبرونه درته لرو خبری منابع وای چې 13 ورځ هم لفوجی موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي امنیتی او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکو چارواکي د تیلو تجارت کوي لدی عمل خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګریو لومړی مقام ورکړل شي
د یو بل خبر لمخې ویل شوی چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطعې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلور یې
امنیتی منابع ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان 13 ورځم د خپل مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول کړ کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هره ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي خبر وایي چې دغه د پوستې غزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي خبرونه خلاص شول
نندارتونونه که نورو تا گته لری او که نلری خو جوڑون کو تا سرت تلا دا لکه داسی
څنګه و نندارتون د خلکو خوښ شو که نه؟
صاحب ډېرې خوښ شو باور وکړه چې هر چا به د میوو ډېری لیدلې نو خولې به یو اوبه ورته وکړې په تېره خو هغه د میوو جوړ شاپرک خلکو ډېر خوښاوه
رښتیا
هو صاحب
دغه طرحه ما ورکړې وه ډېر عالي طرحه وه
تا دغو نه مازغه له کومه کړه په فیسبوک کې دې لیدلی و
سکرټر څنګه په چورت کې لاړې
صاحب ما ویل که ټولو وزیرانو دغه سیفت کارونه کړي وای نن به مو هېواد د جاپان برابر وای
په همدا یو شاپرک
نه صاحب نورم نام خدا ډیر مبتکر یاست
صاحب هغه میوې څنګه کو
څنګه یې کوو خو د صاحب کور ته یې رانتخالوو
ټول یې
نه لږ لږ د موینانو او رئیسانو کره هم ور ولېږئ او ورښتیا دغه لومړی او دومو معوینانو کره هم ولېږئ
صاحب څومره څومره
لومړي معوینانو ته لس لس کارتنه او دوام ماوینانو تا شپک شپک کارتانه او دا موگ موینانو تا دوا دوا کارتانه او رئیسانو تا یو یو کارتان ولی گئی
صاحب مشاورینم دی چی بیا گله در سخو نکی
والا خوبای یو یو وڑکای کارتان مشاورینو تا مولی گئی او خلیه ور بنده کری کنه بیا به داسې مشوره ورکړي چې ټول عمر به مولا نندارتونه خلاص کړي.
صاحب نور وزیرانو ته ولیګو او بیا خو وکیلان هم دي کنه.
سکرتر ته خو موږ لیونی کوي که څنګه؟
ولی صاحب خدای دې نه کوي.
نو که دا ټولو ته یې ور وویشو نو موږ ته به څه پاتې شي؟
اسانه کار دی صاحب، له دېونه به یې نه ورلیږو، له مارکیټه به یې واخلو، ورته بسته بندي به یې کړو، د نندارتون ټاپه به پې ولګوو او ور وبه یې لیږو.
ایله چې د سړیتوب خبره مې درشکه واورېده، نو چې دغسې ده ټولو ته د مارکیټ ور ولېږئ، نندارتون موږ جوړ کړی او مال یې هم په موږ پورې اړه لري.
خو صاحب د نندارتون مېوې مو هم له مارکیټ اخیستې دي.
اخیستي مو دي، خو ښه غور او پام مو ورته کړی چې تر نورو غټې روغې او رنګداره وي، او اوس چې اخلی دومره غور نه پې کوئ.
دغه خو رښتیا وایې صاحب.
او دغه غټ دوه رئیسان به څنګه کو صاحب؟
د هغوی مېرمنو ته ور ولېږئ، هغوی له ځانه په مېرمنو ډېر خوشحاله کېږي او دا ډول به یې رشوت هم نه ګڼي، که څنګه؟
صاحب د نښې منځ دې وویشت، همداسې به وکړو او په دې ډول به تاسې په آرام زړه د نندارتون ښکلې او مزهداره مېوې نوش جان کوي.
رایش کول ښه کار دی، خو چې په خپل ځای کې وشي. د یو بې ځایه ځای له رایشه به مو خبر کړو.
ښه شو سب خو خلاص شو چې اوس دغه ریپورټ سب کوم. ناوخته کېږي را باندې، دا څه کوي؟ دی خو هنداره را وویسته او آرایش شروع که. اوف ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
ته وګوره، دلته د ریپورټ ورکولو را باندې ناوخته کېږي. اول ته په سټوډیو کې د نور لور آرایش شروع کړی دی، نه پوهېږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته ووایه چې راووځي.
رښتیا وایې، اوس هم را باندې ناوخته شوه، باید وختي مې ریپورټ لیږلی وای. وبخه زه ریپورټ ثبتوم.
خا خا بس یو څو ثانې نورم صبر وکړه چې د مال مې په نیمایي کې پاتې کېږي چې دغه پوره کړم.
سمه ده، لږ زر کوه.
ښه
وایې، ریمال مې په نیمایي کې پاتې دي.
ورته ویلي بلي وو چې د باندې یې وهلي وای، زه مطلب ثبتوم.
که نه وي زه نو دا ځل ته ورته وایه.
ښه خو چې د ما ومني. وبخه موږ ثبت لرو، که د رایش د باندې چېرته وکړي ښه به وي.
دا څه ډول خلک یې؟ هېڅ ادب معاشرت مو نه دی زده. ښه وینئ چې یوه ښځه آرایش کوي او تاسو ورته وړاندې وروسته کېږئ. دومره خو مې پرېږدئ چې دغه د شونډو خطونه مې پوره کړم.
د راپورټ لیږلو را باندې ناوخته کېږي.
ځه قیامت به نه راټیټېږي.
څه وایي؟
وایي د شونډو خطونه مې پوره کوم.
اوف د شونډو خطونه لا چېرته دي؟
څه خبر یم، که نه یې زه چې امیر ته ورشو.
هغه د راجګه شوه.
باور وکړئ چې ډېر تاسف کوم چې له تاسو غوندې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم. آرایش مې د تاسو له لاسه نیمو نیم کاله پاتې شو.
څه به ووایو نو، یو پام لا د تا را باندې دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل، سپوږمۍ، حسین حکمت او صادق سپنغر. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.